شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو نوري هرکلی کوم. د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې دا ځل د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. ولوم لای فریبا ظاهر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
السلام علیکم. پسر کې د څه مهمو خبرونو سرچکه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې شپږ تن افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي او په یمن کې تر 5 میلیونه ډیر ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر غرمې د مخه د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره وګوري. په بیان کې راغلي چې ولسمشر به تر دې لیدنې وروسته د هند بنسټ له لوري په جوړو شویو مراسمو کې وینا هم وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کمار په خپل ټویټر لیکلي چې ولسمشر غنی ډیلی ته ورسید او په نوې ډیلی کې د ښاري پراختیا د وزیر لخوا تود هرکلی وسو. کمار لیکلي چې د افغانستان او هند ستراتیژیک ملګرتیا تیا ورس تربلی د پیوړی کې دوه په حال کې ده. تم د افغان ولسمشر به د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د دوړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا وژغیږي. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې شپږ تن افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي. د قلعه زال یو امنیتي سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ تن افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې د وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امر صفي الله محزون هم دغه بریدونه تایید کړي دي، خو د تلفاتو په اړه نه دی ویلي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. په پکتیکا کې د اوبو د یو سربند جوړولو چارې پیل سوي چې کولی سي شاوخوا 10,000 هکتار مځکې خړوب کړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت تېره ورځ د دغې پروژې پیل ډیر مهم وباله او وایي چې د پکتیکا نورو سیمو ته هم د اوبو چارې که تنظیم سي دا ولایت به په یوه صادراتي سیمه بدل سي.
موږ د دا ډول پروژو دوام غواړو، یوازې دلته په خواجه خیلو کې نه، یوازې په شرنه کې نه. موږ د برمل نه نیولې همدغسې رضا په ګمل او په سروبي او په ارګون او همدغسې تر وړ به یوازې خطر وپورې موږ دشتې لرو. یوه یوه دشته مو بیا داسې دشتې هم دي چې سلګونه کیلومتره هم یوه دشته لرو، خو خړې پرتې دي. که اوبه ورته تنظیم شي، پکتیکا به زرغونه شي او پکتیکا به په صدراتي ولایت باندې واوړي.
د سربند په خواجه سرخیلو سیمه کې د 30 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. دغه مالی مرسته د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. سمه خلاصه دی راډیو ری. په یمن کې تر 5 میلیون ډیر ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یاسف د چلډرن دا خبرداری ورکړی دی. دغه موسسه وایي چې 15.2 میلیون ماشومان داسې مهال د قحطۍ یا لوږې له خطر سره مخامخ دي چې د خوړو بیې په لوړې دودي او د عمده ساحلي ښار هدایده شاوخوا ته جګړې بیا پیل شوې دي. د سیف د چلډرن مسیج رایه مشري هیل تورنینګ سمید نن ویلي چې جګړې د یمن ټول ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي. د دې په وینا ماشومان له وړاندې د بیلابیلو ګواښونو له بمونو نیولې تر لوږې، ناروغیو او نورو خطرونو سره مخامخ ول. د یمن شخړې له 2015 کال راهیسې وروسته له هغه راپورته سوي چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د دغه هېواد د پلازمینې سنا په ګډون ډېری لویدیځې برخې لاندې کړې. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیال سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دی وایي موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لرې کولو د سولې ټاټوبی ګرځوو. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این وویل چې کیم همداراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایټ په لمنځه وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا درېیم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شای ژر دواړه دا وار د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. او د روسیې ولسمشر وایي د دې هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې ته ستنېدله او بخښي له سوریې روسیې ته ستنېدله. د سوریې ولسمشر ولادمیر پوتین د سېشنبې په ورځ په مسکو کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د لیدنې پر مهال وویل چې د هیواد د الوتکې نسکورېدلې یو خواشینونکی تصادف و. تر دې دمخه د روسیې د دفاع وزارت ویلي و چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د روسیې یوه الوتکه چې د سوریې له لازقې څخه د ستنېدو په حال کې وه له راداره ورکه شوې وه. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سطح مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د راروانو انتخاباتو پر سر د راپورته شویو جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوي.
تصمیم دولتي را یا تصمیمی که د مورد کمیسیون مستقل انتخابات د خانه شخصي آقای دانش گرفته بشه، این خیانت ملی حساب بشه.
د انتخاباتو په د ورستیو جنجالونو په اړه مو د چارو دی یو کار په نظر هم اخیسته. د کورنر اوسیدونکو وایي پراتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي که د امنیت لپاره جدي اقدامات وشي.
موږ په تذکیرو باندې سټیکرې لګولې او غواړو چې انتخاباتو کې ګډون وکړو.
د برخ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له زیاتوالي سره د خپلو سیمو امنیت ته اندېښمن دي او له حکومته غواړي چې پر زیر عملیات پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صفه او وزي اورېدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال همایون نن ادعا وکړه چې د انتخاباتو د کمیسیون په اړه ډېرې پرېکړې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په انکور کې کیږي. سرور دانش هم پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د دفترونو تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. هغه دا څرګندونې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د مرکزونو د تړل کېدو په غبرګون کې وکړې. د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په 2 لویو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي وو. سرور دانش چې پرون په کابل کې د اشورا په مناسبت یوې غونډه کې څرګندونې کولې ویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو په وړاندې د ګټو پر ضد دی. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون چې نن د دې جرګې د غونډې مشري کوله له دې مخکې هم په انتخاباتو کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې او درغلۍ ادعاوې کړې وې. د یادونې وړ بولو چې همایون هم د افغانستان د لوی ملي ائتلاف یو مهم غړی دی. په دې اړه نور حال به د ازادي راډیو له خبریال رحمت الله افغان څخه واورو چې همدا شپه د کابل له سټډیو راسره وصل دی. افغان صاحب، په ولسي جرګه کې نن د انتخاباتو په اړه د ولسي جرګې لومړي مرستیال بیا څه ادعاوې وکړې؟ د حکومتي چارواکو یې څه انتخابونه وکړل؟
بله نوری صاحب، د انتخاباتو تر سره کېدو ته تمه او دغه بهیر نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو سربېره وسته ولسي جرګې له لوري دغه انتخابات لپاره پراخو تورونو سره عمل دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون چې د چهارشنبه په ورځ یعنی نن یې د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړل او وایي چې د انتخاباتو په اړه پریکړې د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې تر سره کیږي.
یکی از تعهداتشان شفافیت در کمیسیون انتخابات بود. متاسفانه که شفافیت در اونا به فایده شخصی خود میخواهند برن و تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه، این خیانت ملی حساب بشه. آقای دانش این بفهمه که مرتکب خیانت ملی شده.
دا چې اوس د انتخاباتو ته یوه میاشت پاتې ده، خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح، د ثبت نام باطلول، د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کیدل دي هم ټینګار کوي. له دې ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون هم غړیتوب لري، په یو خبري ناسته کې حکومت ته خبرداری ورکړل چې نشي کولای د ځواک له استعمال سره بیا هم د معترضینو مخه ونیسي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ تر هغې چې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې غوښتنې نه وي منل سوې. خو له دې انتخابونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو تړل کېدل د هیواد د عمومي مصلحت خلاف کار وباله، او دغه ائتلاف یې په یرغمل نیونې تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې له لوري، په البته د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون له لوري، په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساس و بلل.
بسیار متاسفم که در حد معاون اول ولسی جرگه اتهامات بسیار بی اساس و دروغی را مطرح میکنند. معاون دوم رئیس جمهور درگیر عمدترین مسائل کلان کشور است و با تمام توان رهبری حکومت وقتی می در صدد برگزاری انجام انتخابات شفاف و مطابق قانون مقررات کشور است.
له تیرو 15 ورځو راهیسې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستل سوي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچېرې د انتخاباتي ولایتي دفترونه دروازې همداسې تړلې پاتې شي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو شاته لیدلو په اړه تصمیم ونیسي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې هم پاتې کیږو. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسي جرګې د اداري امپلاوي له لوري په انتخاباتو کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو د لاسوهنې تورونه د اندېښنې وړ دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې دا تورونه او روان کړکیچونه دوام پیدا کړي، د انتخاباتو په چمتووالي به ناوړه اغېز وکړي. د تلې د 28مې نېټې انتخاباتو لپاره هم پوره یوه میاشت پاتې ده. له ښاغلي رشید سره د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی مرکه کړې ده.
موږ په وروستیو کې د حکومت او د ځینې سیاستونو خصوصا د ائتلاف د هېوادو ترمنځ کوم چې رامنځته شوي دي، د اندېښنې وړ دي، او موږ په دې باندې په کراتو مراتو خپله اندېښنه او خپله ویره مطرح کړې ده چې له بده مرغه دغه سیاسي جنجالونه او د سیاسي کوم هغه طرفګنۍ چې د حکومت او د نورو سیاسیونو ترمنځ موجود دي، دا به د ټاکنو هغه اعتبار او سلامتیا ته جدي ګواښ ورګرځوي. ولسی جرګه پوهېږي چې که چېرته په دغسې مسایلو کې دوی کوم اسناد لري، مدارک لري، چې هغه باید د نهادونو په اړه باندې تر پوښتنې او د څېړنې لاندې راوستل شي، نو دوی دې باید د شکایت کمیسیون سره خپل موضوعات په رسمي ډول باندې مطرح کړي، ناظر نهادونه په جریان کې واچوي تر څو هغه موضوعاتو ته په دقیقه توګه رسیدګي وشي. که چېرته دغه اتهامات او هغه ځینې تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کیږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډونو سره مخامخ کړي، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کولی شي چې سوق کړي. نو موږ ته داسې کوم مسایل نشته چې او نه هم د ولسي جرګې غړو یا کاندیدانو چې کوم اسناد موږ مطرح کړي دي، او زموږ نظرونه هم داسې کوم شي ترلاسه کړي چې دغه ادعا پخلی وکړو.
ستاسو په نظر دوی د داسې تورونو په لګولو سره څه هدف لټوي؟
وګورئ، دغه د ګوندونو هغه کوم ائتلاف جوړ شوی دی، خو هغوی درې موضوعات مطرح کړي دي چې په هغو باندې حکومت نه او د کمیسیون غوښتنه کړې ده چې هغه ته مثبت ځواب ورکړي. د بایومیټریک نمریکانه او کارونه د ټاکنو په ورځ همدغسې د سیستم بدلون او د نظارت لپاره دوی ته فرصت ورکول، دا درې عنوانونه دي. ولې موږ ته څه چې معلومیږي دغه داسې د حکومت او د دغه ګوندونو او دغه ائتلافونو ترمنځ خپل سیاسي تربونه هم یو مسله ده. دا ګوندونه ویل لري چې کیدای شي حکومت پر لست جوړ کړي او هغه خلک پارلمان ته راوړي او د دې حقونه به ترپوښتنه لاندې ولري. یا یو اندېښنه ده بل دا ده چې په دې ګروپ کې ډوله ډول خلک یو ځای شوي دي، ځینې د دواړو د حکومت دواړو خواوو شریکانو افغاني مؤتلفین او ملاتړي وو چې په تېر کمپاین کې هغه ته مرسته کړې، ولې په حکومت کې دوی ته پوره ونډه ونه کړل. سره هغوی هم ناراض دي او یو انتقام ګیري کوي له دغه وضعیت نه. دوم د کزي سره درې ځینې کسان دي چې هغوی هم په حکومت کې ځان پرتنه دي، هغوی هم خپل هغه عقدایي چلند لري. دریم کسان چې غواړي ځانونه مشهور کړي په دغه پروسه کې، او صدر هم چې یو ډله ده چې هغوی واقعا د اصلاحاتو لپاره غوښتنې او هغه خپل سنیت لري، ولې په ټوله کې موږ دغه ټول سیاسي جنجال او کړکیچونه د حکومت او دغه سیاسي ترمنځ
دغه ننګونو ته په کتو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
که چېرې دغه وضعیت او د کړکیچ د حکومت او د کمیسیون او همدارنګه دغه سیاسي ترمنځ دوام پیدا کړي، زموږ په اند نه یوازې داسې د ټاکنو نیټه تر پښتنې را دروري، بلکې زه په دې باور یم چې دا به نور هم په ملک کې سیاسي بې ثباتي تقویه کړي، او حتی موږ ډار لرو چې به بده
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید او اوس هم نجا صفه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لابلو برخو کې صادرات 2% زیات شوي دي. د دغه وزارت اداري او مالی معین اجمل حمید عبدالرحیم زی تیر ورځ نه وخت د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې خبری کانفرنس ته ویل چې افغان حکومت د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول د رامنځته کېدو په لټه کې دی. نوموړي وویل د صادراتو د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ له مخې د تیر کال په پرتله بهر ته د افغانستان د صادراتو کچا د تیرو اتو میاشتو په پرتله 2% لوړوالی ښیي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چارواکو په وینا افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ د پیوړي کېدو لپاره کار کوي چې ورسره تمه ده د افغانستان د سوداګریزو توکو صادرات به نور هم زیات شي. پکتیکا کې یو شمیر بزګرانو ته روزنیز پروګرام جوړ شو. د پکتیکا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مسلکي کارکوونکو لخوا د دې ولایت په مرکز شرنه کې د بزګر سیمیز ښوونځي له لارې یو شمیر بزګرانو ته د نباتي ناروغیو او افتونو د کنټرول په موخه روزنیز پروګرام په لاره واچول شو. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو به یوه بوجۍ قزاقي وړه 2,250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 2,500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل په 1,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومن 15 افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 509 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو ل پی یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه او اوسم یو نړیوال موضوع راخلو. سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې په یمن کې په میلیونونو ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. په دې جنگ ځپلي هیواد کې په زرګونو ملکان په تیر بیا ماشومان د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په جګړه کې وژل شوي دي. په یمن کې د ماشومانو د لوږې د خطر په اړه د سیف د چلډرن د خبرداري نور جزئیات به له عصمت سروان واورو چې دلته په سټډیو کې را سره دی. سروان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. په داسې حال کې چې د یمن د مهم بندري ښار حدید د پښاوخوا کې د جګړې اور بیا توت شوی، 15 میلیونه او 2 لکه یمنی ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خبرداري د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف دی چلډرن ورکړ. د سیف دی چلډرن اجرایي رئیس هیلی تورنینګ شمیت نن چهارشنبه وویل جګړې د یمن د ماشومانو د ټول نسل د وژنې خطر رامنځته کړی دی. هغوی له بمونو رانیولې تر لوږې او د کولارا په شان تر وقایه کیدونکو ناروغۍ پورې لګڼو ګواښ نو سره مخامخ دي.
د یمن د جګړې ترڅنګ د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره هم نړیوال ډېره هڅه کوي. ولې د یمن وضعیت دومره خراب شو؟
د یمن کرکچ په 2015 میلادي کال هغه مهال پراخ شو چې ایران د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د خاورې د لویدیځې برخې د نیولو لپاره د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دې لپاره مداخله وکړه چې د ولسمشر منصور هادي حکومت چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی دی بیرته واکمن کړي.
ویل کېږي چې د یمن په جګړه کې ډېر خلک وژل شوي او پر ماشومانو سربېره ډېر نور خلک له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه دقیق ارقام یا معلومات شته؟
د رویټرز او فرانس پرس خبري اژانسونو له راپورونو سره سم د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 تنه وژل شوي چې ډېری یې ماشومان دي او شاوخوا 8 میلیونه او 4 لکه نور له لوږې سره مخامخ دي.
او اوس جګړه د یمن په کومو سیمو کې روانه ده؟
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ویلي چې دوی د هودیدې د بندر او ولایت د آزادولو لپاره پوځي عملیات بیا پیل کړي دي. په هودیبا ولایت کې حکومت پلو ځواکونو او طبي سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دوشنبې له شپې را په دیخوا د هودیدې ښار د شاوخوا په جګړو کې 40 حوثیان وژل شوي دي. خو حوثیان وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قصدن د خوراکي موادو پر یوه ګودام برید کړی دی.
بله مسلمان له تاسو مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بهتره ګرځو د افغانستان په اړه راپور نو ته. د بلخ د څو ولسوالیو اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له زیاتوالي سره د خپلو سیمو امنیت اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې پر ضد عملیات وکړي. د بلخ چاربولک چمتال دولت آباد شولګر شورتېپه او کلدار ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ښودل شوي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې زیات شوي دي. نور حال به له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې واورو.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او نورو تروریستي ډلو د حضور لا زیاتوالی اندېښنه لري او په خپلو سیمو کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. په بلخ کې د چهاربولک، شولګری، چمتال، دولت آباد او شورتپې ولسوالیو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د طالبانو او د دولت ضد نورو وسلوالو ډلو د نفوس لا زیاتوالی شکایت لري او غواړي چې سیمه کې امنیت تامین شي. دوی وایي چې د دولت ضد وسلوالو او طالبان یې په سیمو کې پر امنیتي پوستو حمله کوي او همدارس عام خلک هم د غوی لا ځورونې په امان کې نه دي. د یاد ولسوالیو څو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
صرف شر طالبان میای عملیات خوده میکنه تویش از طلوع آفتاب میرن سبب آزار اذیت مردم میشه.
سمیم هستم، باشنده ولسوالی چهاربولک. گاه ناگاه طالبان میبرن و بالای پست های پلیس و اربکی حمله میکنن.
په همدې حال که د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د طالب وسلوالو او نورو تروریستي ډلو فعالیت زیات شوی او په پام کې ده چې د بلواګرو د لمنځه وړلو په خاطر ګډ پوځي عملیات ترسره شي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د سه شنبه په ورځ مزار شریف کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د بلخ په نام نو ولسوالیو کې به د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا د طالبانو د محو په خاطر عملیات ترسره شي. هغه وویل سره لدې چې پولیس په بلخ کې د نظامی تجهیزاتو لکموالی سره مخ دي، خو دوی منظم او قوي پوځي عملیات پلان کړی دي. خغلی وایس برمک وویل
در ولایت بلخ خصوصا در ولسوالی ترکات ایجاد شده بتانیم با دوراندازی عملیات تصفیوی وضعیت پس دوباره بهتر بسازیم بهبود بشیم.
د کورنیو چار وزیر تیر ورس په مزار شریف کې د پولیسو د یو سرو شلو تنو ځانګړو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې هم ګډون وکړ. خغلی برمک د سه شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته په بلخ کې وویل چې د پولیسو د ځانګړو قوتونو شمیر دوه برابر زیات شوی او د یادو ځواکونو یو قطعه په بلخ کې د امنیت د ساتلو په خاطر د ملي پولیسو ترڅنګ فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل، جوزجان، سمنګان او بغلان ولایتونو کې هم امنیتی چارواکی په خپل سیمو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت لا زیاتوالي خبر ورکوي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
مخکې مو د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې نن د ولسي جرګې د لومړي مرستیال هغه تورونو په اړه واورېدل چې د ولسمشر دوهم مرستیال د انتخاباتو په چارو کې په لاس وبهنه تورن کړ. د کونړ اوسیدونکو بیا وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي که د امنیت لپاره جدي اقدامات وشي. یو شمېر د کونړ اوسیدونکو د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره غږېدلی دی.
د کونړ وسیدونکو وای د ولسمشری په تیرو دریو ځلی او د ولسی جرګې په دوه ځلی ټاکنو کې په پوره میړانه برخه اخستی او د خپل خوخي وړو نماندانو ته رای ورکړی دی او دا ځلی په ټاکنو کې د برخه خستلو د پاره په تذکیرو هم سټیکرې لګولې دي. دوه تنو د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم یې ذبیح الله ر دنګام د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او د انتخاباتو د پاره په تذکیرو باندې سټیکرې لګولې دي. غواړو چې په انتخاباتو کې برخه واخلو او خپل خوخي کاندید ته رای ورکړو.
نوم مې احمد دی د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ په تذکیرو باندې سټیکرې لګولې دي او غواړو چې انتخاباتو کې ګډون وکړو خپل خوخي کاندید ته رای ورکړو.
دوی وای په تیرو څو ځله ټاکنو کې د امنیت خرابوالي له امله مالی او ځاني زیانونه ګاللي او دا ځل له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د رای ورکولو د مرکزونو پوره امنیت ونیسي څو خلک د امنیت او امن په فضا کې د رایو بکسونو ته لاړ شي او خپلو نماندانو ته رای ورکړي.
نن مې خپلواک ته د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ را روان انتخاباتو کې د حکومت نه غوښتنه دا ده چې دغه ځایونه په سټېشن کې د هغې امنیت ونیسي، هغه ځایونه چې امنیت یې خراب وي امنیت دې ورته ونیسي او په هغې ورځې باندې زیات کوشش وکړي او د هغه خلکو دې مخه ونیسي چې انتخاباتو پروسه ګډوډ کوي.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې په کونړ کې د تذکیرو د ویش او د نوملیکنې د پروګرامونو دپاره یې امنیت نیولی و او د کومې پیښې پرته دواړه پروسې پای ته ورسېدې، همداسې د ولسي جرګې ټاکنو ته پوره امنیتي چمتووالی نیولی او چا ته به اجازه ورنه کړي چې ولسونه په ټاکنو کې له ګډون منع کړي.
او عین شکل د انتخاباتو دپاره د 28م د میزان دپاره موږ هم په خاص ډول سره ښه پلانونه او ښه حرکات لاس لاندې نیولی دي چې بعضې نقاطو کې چې موږ لوړ تهدید نقاطو هغه مو عملیات اجرا کړل چې الحمدلله نتیجې هم مثبتې وي. په بعضې نقطو کې چې نور هم تهدید موجود دی هغې دپاره هم پلانونه شته، هغه پلانونه به هم انشاءالله رحمان تطبیق.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د راتلونکې میاشتې په 28مه نیټه په ټاکنو کې د برخې اخیستلو دپاره له افغان ځواکونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې افغان حکومت خلکو ته د امنیت د پیاوړتیا او په خپل وخت د ټاکنو د ترسره کولو ډاډ ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه لاله خوشالم د کندهار خبرې کوم. د کابل د فوټبال غوره لیک سیالۍ چې کومې دي دا شپږ کاله اووه کاله کېږي چې شروع شوي دي. موږ وروره د دې مینهوال یو د دغه سیالیو او اوس خبر شوي چې دغه روشن چې کوم دغه لیک چې مرسته کوي کومک کوي دغه وایي د لازمې اخیستې دي. اوس دوی وایي چې دا لیک پاتې شو د فوټبال نور نه کېږي. دا وروره وایي چې دغه حالات موږ دا وایي د روشن حالات چې که چېرې وروره دا تاسو پر خپله غاړه واخلي هېچ چا ته هم پیسې ورنه کوي. وروره په خپله باندې تاسو وکړئ. موږ وروره د دې مینهوال یو. موږ وروره د دې غندنه کوو. هر څوک چې وروره په دې کې مداخله کوي باید څارنوالۍ ته معرفي کړي. هغه خلک چې وروره پیسې خوړلي دي یا کوم په دې کې لاسونه کوي د دې موږ کلک مخالفت کوو. وروره د کندهار موږ ټول هم ولس خوابدي یو. دا وایي چې وروره دغه لیک شروع شي دغه ته ځنډ ورنه کړي. نور وختونه د ازادي راډیو څخه مننه چې دا زما پیغام نشر کړي او د کابل هغه لوړ پوړو چارواکو ته ورسي. مننه.
السلام علیکم. زله پرا ولایت بکوا ولسوالۍ خبر کوم. زما دولت څخه دا هیله ده چې زموږ بکوا ولسوالۍ کې نه سړک شته نه مکتب شته نه بل داسې اساس کار شته. زما د ازادي راډیو ته دا هیله ده چې زما پیغام نشي.
سلامونه نیکې هیلي احترامات پښتنمینه د ازادۍ راډیو درانو لوستناک اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به وایي. یو ځلې بیا ستاسو همیشنی ګډونوال د تلیفون پریکه راغلی نه تنګیوال یم د وردګو څخه. یوه ستونزه زمونږ په وردګو کې زمونږ اکثره کلیوال هیوادوال چې نه ځورېږي هغه د پایو دي. ځکه په وردګو ولایت کې د شپې لخوا د پای کار نه کوي. پلټفورډ چارواکو دا هیله کوي که چېرته زمونږ دا په پام کې ونیسي نو مونږ به ډېر خوشحاله شو. مننه کوم له ازادۍ راډیو څخه په دې هیله چې زما پیام نشر کړی.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر ده.
د ستاسو ټو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هرومرو درته خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېږي، خو له هغه مخکې په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کېدونکي د فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. ارګمنۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. تمه د افغان ولسمشر د نورو چارواکو سره هم د سولې او ثبات ټینګښ لپاره د دوړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګ د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا وغږیږي. د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د قلیزال یو امنیتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ افغان امنیتي سرتیري وژل سول. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیقه شمېره یې نه ده ویلې. په یمن کې تر 15 میلیونه ډیر ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن دا خبرداری ورکړی دی. د سیف د چلډرن مؤسسه اجرایوي مشري هیل تورنینګ سمیت نن ویلي چې جګړې د یمن ټول ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي. د دې په وینا دغه ماشومان له وړاندې د بیلابیلو ګواښونو له بمونو نیولې تر لوږې، ناروغیو او نورو خطرونو سره مخامخ دي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ویل چې کیم هم درځ ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمن تړي او د څارنې اجازه به ورکوي. او د اروپای ټولنې مشران په پام کې لري چې نن چهارشنبه په سالزبورګ کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. ویل کېږي اروپایي هیوادونو کې کډوالي او له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا وتل یا برگزیت به د دې غونډې د اجنډا د سر موضوع ګڼي وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زابد الله فی همت هم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د نشي موادو د تولید په کارخانو باندې د هوایی بریدونو د نتایجو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې تنه د نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان په سرخرود او خوګیانوی ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 328 کیلوګرامه چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو نوې کې لسګونه کیلوګرامه نشه مواد نیولي چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاق کېدل. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه موادو د قاچاق په تور 14 کسان محاکمه کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل دا 14 کسان چې د نشه موادو د قاچاق په لاسو پیښو کې نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي ول، تیرونی د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول خغلې موهید وای چې په تیرونی کې څلور دیش کسان چې د نشه موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول د مرکز ته معرفي شول.
د تیرونی په جریان کې د بیلابیلو ادارو لخوا عدلي او قضایی مرکز ته د څلور دیش تورنو کسانو قضیه لیږل شوې دي. په دې څلور دیش تورنو کسانو کې څلور میرمنې دي. د دوی دوستي د محل تر چیرنو لاندې دي چې تر چیرنو وروسته به محکمو ته ولېږل شي.
لنی بلشوی کسانو څخه درې تنه هغه محل د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول شي وختلې نشي مواد هند قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد د قاچاقو مخنیول ده. د تخار ولایت د نشئی مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادي رادیو ته ویل 9.5 کیلوګرام تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفغان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. پولیسو د تلاشی پر مهال نیولی او د قاچاق په توری یو تن هم نیولای دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په وروستیو دوو اونیو کې د تخار ولایت په ولسوالیو کې د تولید شوي نشئی موادو د قاچاقو پر مهال څو کسان نیول شوي چې غوښتل یې د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. او اوس د اونۍ د وروستۍ پیښې حال درکوو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه کندهار ته نشئی مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل 15 کیلو او 80 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې واچي د باس په وسیله یې کابل ته قاچاق کړي. پر غندی چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشی پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشئی مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو نتیجه،
ناامنی و ګسری چې ناامنی دروازې
مناسب، ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشئی موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
موتاجن او تفریحي پارکونه
دا اوس کګاره چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي. دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو، هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي، موږ درس نه وباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته اڅوي.
بره به ایران کوم باندې نو
مور ایران تزم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو خشي خلاغي خو ماتات کول تر هغه.
د جلاویس په نوم د یوې مېرمنې په اړه راپور لرو چې اوس نه شپري شه ده.
زن ما همی عمال دیست بسیار تند و تلن
خزمی نشه کولا دیره بد خویه و اوز چه دی نشه خوشی کری موب دشوان پا خوان پوشوی
او دخپرونی پا پاکی درامه هم لرو.
دکتر سیب دا نسمی درد کبی مده کرم وی وی
تا پردقه کت پریوزه
وی 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 خزی دا لاستم وی وی سرک زره
دا دل حسی دکه.
اوز دخپرونی نمونی بطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشئی موادو تولید کم شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشئی موادو په ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو پر کارخانو هوایي بریدونو د جل عمل شوی چې د نشئی موادو د تولید فعالیتونه ګډ وډ او د نشئی موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشئی موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو د نشئی موادو د کارخانو د لوجستیکي او اسانتیاو برابرولو سرچینې وچ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو نظامی ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د نشئی موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. خغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشئی موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږي په نتیجه کې به د نشئی موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې له لارې عملیات کوي.
موږ کوښښ کوو چې په راتلونکي کې همغږي ډېره کړو، ځکه که د هوا او ځمکې له لارې پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به ښه وي. څومره چې د نشئی موادو د تولید پر لوجستیکي سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي او د وروستیو بریدونو له امله د نشئی موادو د تولید کچه راټیټه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډېر عملیات کړي او ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. که همغږي ډېره شي نو نتیجه به هم ښه شي.
ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د کوکنارو د کښت دوام د نشئی موادو تولید ته لاره هواروي او د نشئی موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې عمله باید افغان او بهرني نظامي ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به له یوې خوا د کوکنارو د کښت او له بلې خوا به یې د پروسیس او جوړولو مخه ونیول سي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دوی د نشئی موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولې مالی سرچینې په نښه کړې او د تیرې یوې میاشتې په بهیر کې یې د نشئی موادو پر کارخانو باندې لس هوایي بریدونه کړي دي. د ناټو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي او افغان هوایي ځواکونه هم د نشئی موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت ته لاره هواره کړې او باید امنیت او له نشئی موادو سره مبارزې ته پر یو وخت پام وسي.
ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنۍ خپرېدل د نشئی موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي، ځکه هره سیمه چې د طالبانو لاس تلویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي او دغه ډول د محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د نشئی موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل سول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشئی موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قمندان لینس پونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ته نښو چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
کابل شاریان په تفریحي پارکونو کې د متاجرو له موجودیت او نشئی موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل له پولیسو څخه د متاجرو تر شړلو وروسته په ښار کې متاجر ډیر سوي چې اوس یې ډیری برخه د ښار په تفریحي پارکونو کې اوسیږي او هلته نشئ کوي. دغه ډول کابل ښاروالي هم په تفریحي پارکونو کې د نشئی موادو د استعمال په اړه اندېښنه ښیي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د محتاجینو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان تر نورو ښارونو ډیر خلک پکې اوسیږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې دې پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتدینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارنو او دیبوري پارکونو ته راځي وایي په پارکونو کې لسګونه معتدین نشي کوي چې له یوې خوا د پارک فضا ککړه کړي او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مره نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس نه اوباسي مجبور چې یو درس یو څه وقفه ورکړو د بوی یا زیات لږ دوه ورته پرېږدو. دولت هم باید د دې مخنیوی وکړي. به ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي هلته باید آرام وکړي.
نام عتیق الله ده د پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی محصل یم. دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغې نه شاید خلک منفي تاثیر په دوی باندې ولري. زیات وخت مونږ کوشش کوو چې درس ووایو خو بیا هم مونږ نه به زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو مونږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دلته چې فار ته څوک درسو ته راځي او یا د ارامچا دپاره راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفي تاثیر وغورځوي.
ډېر مشکلات پخ کړی کنه ځکه چې دوی دلته راځي دوی لا چرس خامون نشه کیږي دوی خپل خو نشه خو مونږ نشه دومره زیات چرس نه وي او بل محصلین زیات همدا کار ته متوجه شوي دي زیات محصلین زه دلته چې ګورم هغوی همدا چرس باندې روږد شوي دي دوی ته یو داسې ځای ته یوړل شي یو داسې فنا ځای ته یوړل شي چې هلته د نورو خلکو ته مزاحمت ونه کړي
هغه خلک چې دی بوري پارک ته راځي ډیری د کابل پانتون محصلین دي دوی وایي له پل سوخته څخه د معتادینو تر شړلو وروسته اوس ټول ښار معتادین نیولی چې زیاتره یې په تفریحي ځایونو کې اوسیږي کابل ښاروالي په ښار کې د څو لکو معتادینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لویه ستونزه بولي خو زیاتوي چې ښاروالي یوازې نشي کولی دا ستونزه حل کړي د کابل ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤول جلیل سلطانی ازادۍ راډیو ته وویل ښاروالۍ د دې ستونزې د حل مسؤلیت لري او له نورو ادارو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له پارکونو څخه معتادین راټول کړي
متاسفانه موضوع اعتیاد یکی از معضلات
لبه ده مرغه چې اعتیاد د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي کابل ښاروالۍ تل له معتادینو څخه د راپیدا شوي ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او څېړنې لاندې ده سره لدی چې کابل ښاروالۍ اجرایه قوه نه لري خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري
کله چې د کابل امنیه قومندانۍ د پلسوخته سیمه له معتادینو څخه پاکه کړه نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونه اوړي چې ډیری برخه یې په کابل ښار کې اوسیږي
مسکا هوتک و چې د کابل ښار په تفریحي پارکونو کې د معتادینو د اوسېدو په اړه راپور راوړوه
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د غشمیرو لاله ل مخسر په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسر شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1260 مزنې سپو خبريږي اوس به د هغو محتاجینو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته سوي دي هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته هڅول کیږي هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته سوي او بیا افغانستان ته راستانه سوي وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته هڅول چې ډیر کار وکړي د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډېری افغان ځوانان چې ایران ته د کار د پاره تللي هلته په نشو اخته سوي او افغانستان ته نشیان راستانه سوي دي شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي
احمد شلکلن چې د کار لپاره ایران ته ولاړ خو لږه موده وروسته د نشې په لومه کې بند شو دی اوس 2 کلن او د معتادینو د درملنې په یو شخصي روغتون کې بسترې دی احمد وایي دی یو ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډېر کار وکړي
صاحب کار که پیش کار مکردم به تریاک مکشید
لچا سره چې ما کار کبه هغه تریاکی وو په کور کې تریاک نشڅ کولای زموږ په کوټه کې بس کول کله چې بزه په کار کې ستړی شم نو د براغه کړی چې راشه یو دو تریاک کش کړه ستړیا به دی ورکه شي هغه محل زنه په هیدم چې ما به په دې بدبختی اخته کوي
که زندگی دم نبود مشه نه مفهمینم که ما بزیر مندازم
احمد خپل کورنۍ ایران ته په روزي ګټلو پسې لګلی وو خو دوی نه خبره ول چې هغه به په نشو اخته کیږي د احمد مور پریګوله له ایرانیانو ګیله کوي او وایي کله چې د خپل زوی له احتیاط څخه خبره شوم نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه خو کورنۍ مې د دې کار مخه ونیوله
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی په دوهم ورځ از ما په مخ کې تریاک وسکول له ځان سره مې وویل له ده سره به څه کوم بالاخره یې درملنه هم ونه شوه
دا یوازې پریګوله نه ده چې د خپل معتاد زوی په غم کې سوځي د مریمې په نوم یوه بله مېرمنه هم د هغو افغان میندو له جملې څخه ده چې درې زلمي زامن یې په ایران کې په نشو اخته شوي دي مریمه وایي چې د بېوزلۍ له امله یې زامن ایران ته لیږلي خو له هغې خوا نشایان کور ته راغلل
هر څه د چې مې معتاده چیزی هم نه دشتم
درې زامن مې معتادین دي
دوی په ایران کې په نشو اخته شوی دی. یو 15 کاله او بل یې 14 کاله کېږي چې نشه کوي. یو اوخیار زوی مې بیا 6 کاله کېږي چې په نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایران راغلم هغه وخت نو ما خبره چې زامن می په نشو اخته شوی دی. د ناروغانو ګمان می ور باندې وکړ. هغه و چې ډاکټر ته می بوتلن. ډاکټر راته وویل چې دوی په نشو اخته شوی دی. تر دې وخت پورې زه نه پوهیدم چې موتات څنګه وي.
موتات شده او فهمیدم کوم موتات دي سره مبدا نه شد کوم موتات چیه.
د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې چارواکي وی ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللی هلته پنشو اخته شوی او بیا د ایرانی نظامیان لخوا بیرته افغانستان ته راړول شوی دی. د هرات ولایت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو مدیر سید محمد سادات وی هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي ایرانیانی د دې لپاره پنشو اخته کوي چې د دوی لپاره ډیر کار وکړي.
بعضی از پیمانکاران یا
ځینې هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي د نشئی موادو د ځانونو په اړه زموږ د هیوادوالو نه ناخبری څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشي وکړي. داسې ادعاوې شته. موږ داسې کسان لیدلي او په دې اړه مو اوریدلی دي. داسې معتادین هم شته چې داسې ادعاوې
کوي.
ډیری افغان کارګران په ایران کې پنه شو وخته کېږي. سره له دې چې ډیر کار کوي خو بیا هم ایرانیان دوی تخپل مزدوري پوره نه ورکوي. دوی پولیسو ته بلاس ورکوي چې هغوی یې بیا په زور افغانستان ته راړوي.
یوسف زدرانو چې له ایران څخه د راستنه سو محتاجینو په اړه یې راپور راوړوه او اوس د جلاویس په نوم د یوې میرمنې حال درکوو چې نشه یې پرې ایښې ده. د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تاریاکو اخته سو چې غوښتل یې د تاریاکو له لارې د ځان علاج وکړي. دلاویز اوس جوړه سوی او د غور ولایت په شروالۍ کې د صفاکاري په توګه کار کوي. دلاویز چې 15 کاله تاریخ کولی وایي د احتیاط پر مهال یې ورځني کارونه نسوای کولی او یوازې به یې د نشې په اړه فکر کاوه. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د غور ولایت دلاویز د 15 اولادونو مور ده. دا وایي کله چې په کلي کې اوسېده نو د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره یې د تریاکو خوړل پیل کړل. هغه و چې له همدې ځایه ورو ورو په تریاکو معتاده شوه.
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم. ژوند مې ډېر سخت و. د اولادونو په کیسه کې به نه ومه. آن دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه راپرېښود. د خپل میړه او هیڅ شي په کیسه کې نه ومه. ژوند مې ډېر تریخ او له جنجالونو ډک و.
دلاویز د 15 کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوې او له خپلو 15 ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسېږي. دا په داسې حال کې چې خپلو اولادونو ته جامې ګنډي له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري.
کله چې د تریاکو عمل خوشی کړ اوس له خپل ژوند ډیره راضی یم. د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړې شي او د ځانونو درملنه وکړي.
دلاویز دوه کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده. د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډیر کړاوونه ګاللي دي خو اوس خوشحاله دی ځکه میرمنې اوس روغه شوې او خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ښځې مې نشه کوله. ډېره بدخویه وه. ژوند مو ډېر خراب و. د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل. کالي مو په خپله پرېولل. ښځې ته مې د کار نه شوای ویلی. اوس چې دې نشه خوشې کړې موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډېر ښه شوی دی. پخوا د دې نشئی موادو له خاطره پوره وړي وو خو اوس موږ پور خلاص کړی دی. اوس زه او دا دواړه کار کوو او د اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی.
دلاویز اوس د غور ولایت په خاروالۍ کې صفاکاره ده. د غور خاروالۍ سرپرست فضل الحق وایي د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي.
دوه کاله کېږي چې په خاروالۍ کې کار کوي. اوس پرل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي. موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا دې ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای سي. دا د یوه سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د خاروالۍ اداره ځینې راضي ده.
از ماسوفه بسیار زیات رضایت.
پا
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینه و تر څنګ ډیری ښځې هم په نشو اخته شوې دي. که معتادې میرمنې د دلاویز غوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کیږدي، نو خپل پخواني ژوند ته بیرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودی شي.
د دلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرې ایښې او اوس خوشحاله ژوند لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمنې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوه داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا سوه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بدن میں سخت درد کری، زچی وایم اڈوکی میں ٹوٹا ٹوٹا شول.
دنس ٹپ خوب علی درد نہ کئی؟
نا دنس ٹپ میں درد نہ کئی، ما تلا دوا خانی نا آغا پیچکاری راوڑا.
دا غم لڑلی پیچکاری خدا یاو میش کی گیچ لگئی، ایس گٹا ہی ندر درست کری، یاو سات آرامے بیس آغا دردون در پوری شی.
نو چو کم بلا چارا نا لارم.
ڈاکتر تو لارشا؟
ڈاکتر خوام ہم دغا پیچکاری را کئی.
وسړیا، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي، که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي، راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازه
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خوری خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
هو په یاد مشو، په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله ستاسو مه ونی سره ځنه.
ته دل سي راکه دغه سي.
آفرین.
وو دغه سي.
آفرین دغه سي. ته دل من پورته کې چې د نسټاب دی وګوره.
خړاکه شو دغه دی وګوره.
د نسټاب خو جوړ شوې ده.
نو چې د نسټاب جوړ شوې ولې په تکلیف دی؟
د نسټاب خو بيخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوې ده. دوا خلاص شوې ده او کپاتې ده.
آغا دوا چی تر اکڑی و خلاص شو ڈاکٹر صاحب، خدای او ڈول پیشکاری ز پخپل زن تا لگو ما. اول خوم چو ساعت با ورسا آرامو، خو اس می چندان درد نا آرامو بی.
سشه پیشکاری؟
او
ما خو تاسو پیشکاری نوی در کردی، تیر اخکارا که چسی ڈول پیشکاری دی.
دقیقه وی گورا.
سشه سوسیگان؟
او
سوسیگان پیشکاری خو مونږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف و، نو یوه پیشکاری تر عملیاتو وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې معتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیشکاری لګولی.
نو چې په تکلیف یې ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې ارامه شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کیږي چې دا پیشکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کیږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي یعنی پیشکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نه آرامه کیږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په سوسیګان پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی.
وی خدایه، دا په څه بلا اخته شولو؟
خورې دا ستاسې له خپله لاسه،
عادی ناروغی درلودل او هغه جوړیدل خو تاسو په خپل سر پچکاری رانی ولی دی او ناروغ ته مور لګولی دی
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه دا کار ما وک په لوی لاس می ځان تباک
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو د دې ناروغي علاج نه کیږي
علاج کیږي دا د زه د متادینو د شفاخانه پته درته لیکم بس همدانه نه د شفاخانه ته بوزي خو پام وی چې بیا د پچکاری ورونه لګوي
پدوار سترګو
ډاکټر صاحب به هیڅ وخت د پچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې ونې د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.